مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب امیر ما او تاسو ته د لاسو بجو په خبرونه کې هر کله وایم نن د چهارشنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د مارچ تمیاشتې لومړۍ نیټه ده د خبرونه تر یو لاسو بجو پورې دوام کوي چې له خبر نورسته په کې ریپورتونه اوریدل شي او په دوی منی مای کې د سروې خبرونه لرو په تکراری توګه به ووري نیخ پنی غ د خبرونه تاسو تیره ورځ اوریدلې وه نو پام وکړئ د دې مهال خبرنو ته په پاکستان کې لنن ډیجیټل سرشمیرنه پایل شو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي ایتالیا کې لسکونه افغان کډوال ډوب شوي د اوکران ولسمشر وايي په بخمود ښار کې حالات ترنګلې دي د خبرونو تفصیل لنن په پاکستان کې د وګړو ډیجیټل سرشمیرنه پایل شوې دا پروسه د شماریت د ادارې لخوا ترسره کیږي او په کې به له 130,000 نه زیاتو کسانو عمله برخه اخلي د پاکستان سرکاري رادیو پرون پر خپلې ویب پاڼې لیکلي د احصایې یا بیورو اف سټیټکس د ادارې ویان محمد سرور ګوندل ویلي د دې مقصد لپاره ورلمخې یو ځانګړې ویب پاڼه هم پرانستل شوې ده د نوموړي په وینا په ډیجیټل بڼه د سرشمیرنې دا بهیر به د اپریل تر مړی نیټه بشپړ شي پیښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي حکومتونو د منتخب و استادو د واک ځنډولو اعلامیه معطل کړي او هغه واکې بحال کړي دي عدالت دا پریکړه د فبرورۍ په 28مه د بلدیاتي یا مقامی حکومتونو د غړو د واک ځنډولو ضد یوې قضیه د اوریدنې پر مهال وکړه های کورټ انتخاباتي کمیشن او د خیبر پختونخوا حکومتي سارنوال ته امر وکړ چې په دیړه بشپړ ریپورت د مارچ په 2مه وړاندې کړي په عدالت کې د بلدیاتي حکومتونو د استادو د بحالۍ لپاره د وړاندې شوې مقدمې وکیل بابر خان یوسفزي مشال اړیو ته ویل
کم سسٹم چرے دا ٹول الیکشن کمیشن سسپینڈ کرو ان لائٹ آف دا جنرل الیکشن اگن ہائی کورٹ بینچ نمبر 2 روح الامین صاحب اور اشتیاق ابراہیم صاحب بینچ ہو آگے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر نو غنڈ صوبہ کے بلدیاتی نمائندگان چیری واپس بحال شو
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د فبرورۍ په 2مه نیټه ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د مقامی حکومتونو د استازو واک د دې صوبو د اسمبلیو تر انتخاباتو پورې ځنډوي په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون تر نامعلوم وخت پورې وتړل شو د یاد پوهنتون لخوا پرون د خبرتیا په خبرولو سره محصلینو ته ویل شوی چې د پوهنتون هاستل دې هم خالی کړي دا ګام یو ورځ وروسته لاغې پورته کړل شوی چې د فبروري په 28مه په یاد پوهنتون کې د بلوس او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه لس محصلین ژوبل شول پر ټولنیزو رسنیو ځینې داسې خبرونه هم خپاره شوي چې ګویا د پوهنتون انتظامی د حالاتو د قابو کولو په موخه د رینجر ځواکونو د ګمارلو طالب هم کړی دا خو په انتون رسمان په دیړه سن دی ویلي پښتون سټوډنټ کونسل د مسلې د حواري لپاره یوې جرګګۍ پرون غونډه وکړه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او پی ټی ایم مشرانو ګډون وکړ په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایتالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې په لزګونو افغانانو د مړینې خبر ورکړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټوئیټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله اتیا تنه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي مړه شوي دي طالبان په داسې حال کې د اتیا تنو افغانانو د مړینې خبر ورکوي چې په ایتالیا کې ژغورونکو ویلي تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 تنو مړې موندلې دي چارواکو هم دارنګ ویلي چې شاوخوا اتیا تنه ژغورل شوي او په لسګونو تنه نور تر اوسه ورک دي ویل کېږي په دغه کښتۍ کې چې د ایټالیا په جنوب د مدیترانې په سمندرګي کې د شمې په ورځ ناوخته ډوبه شوې تقریبا تر 200 پورې کسان سپاره وو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د افغانانو پر مړینې د ژور خفګان د څرګندولو تر څنګ له خلکو غوښتنه شوې چې بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي طالبانو همدارنګه د سره صلیب پر نړیوالې کمیټې او مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله د ورکو شوو افغانانو د جسدونو په موندلو او هم افغانستان ته د موندل شوو هغو په لیږد کې مرسته وکړي د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي وايي په بخمود خار د روسي د حملو د زیاتېدو له وجې حالات په تیزی ترنګلې کیږي. نوموړي ویلي روسي ځواکونه په پرله پسې توګه هغه ټول وسایل تباه کوي چې اوکرایني ځواکونه یې د ځان ساتنې او دفاع لپاره کاروي. بخمود د اوکرين په ختیځه سیمه دونسکي موقعیت لري. روسي ځواکونه هڅه کوي د بخمود په محاصره کولو پر اوکرایني ځواکونو د رصد لاره وتړي. همدې موخه په یاد خار کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې جګړه دوام لري. زيلنسکي د فبروري د 18 نیټې په شپه په ویډیویي وینا کې ویلي د هغوی سرتیری چې د بخمود خار ساتنه کوي د اوکراین اصلي اتلان دي. د اوکراین ولسمشر یو وار بیا د کیف په لویدیځو ایتلافیانو غږ کړی چې اوکراین ته د جنګي جهازونه ورکړي سو د روسیې پر وړاندې ترې د دفاع په توګه کار واخیستل شي. پر اوکراین د روسیې د بلا اشتعاله یرغل کاله وخت خو هلته جګړه لا هم دوام لري. د خبرنو پای خبرونه مو اوریدل. دا مشال رادیو دا اوریدونکو اوس هم رپورټونو طرف ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه لنن نه پیل شو. دا د غیواد د شماریاتو ادارې لخوا کې یو پکې به 1,00,000 نه زیاتو کسانو عمله برخه اخلي. بلخوا خلک کولی شي چې د مارچ تر درېمې نیټې پورې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو شمیر درج کړي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسیږي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپرې شي. په دې اړه تفصیل له فرخندې اسد نه.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,00,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل دیکھیے اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور دامدن ذریعہ سدا او سنگ جند کبھی
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 18,000 کارکونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2016 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوې دي. نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ لا په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ لا دا شماره په هغه کې واچوي او بیا زما وطن کې تر روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کینم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا. زما څه کار دی؟ زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره. ما سره د دنیا وسایل دي، ما سره اوبه دي، ما سره مدنیات دي، ما سره ګیس دي، ما سره ځنګلات دي.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری ته کې د ما کور وران دی، د ما کور ډنګ دی، ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک هم دا ورغزو ولا خلک دی. 2009 نه دا خلک څوک په کراچۍ کې، څوک په فتح جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې دا خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نورو سیمو سره مو ورکو ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې څخه دی دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای ک چرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکون کی با د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندی به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي.
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلی ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلامیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن ضرورت پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي.
د فرخندی اسد رپورت مو اوریده. اوس هم یو بل رپورت پیښور. های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د واک زنډولو اعلامیه معطل کړې او غوي واکې بحال کړې ده. عدالت د پریکړه پرون د بلدیاتي یا مقامی حکومتونو د غړو د واک زنډولو زوت یوې قضیه د اوریدنې پر مهال وکړه. تفصیل یې د شهنواز ترغزی پر رپورت کې اوریدل شي.
پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا بلدیاتي نمائندگان بحال کړي. دغه نمائندگان د فروری په دویمه انتخاباتي کمیشن معطل کړي او ویلي تر هغه چې د صوبې سملی د پر عام انتخابات وشي دغه نمائندگان به معطل وي. دغه نمائندگانو د اختیاراتو د معطلولو ضد پیښور کورټ کې د مردان د خار چیرمن حمایت الله مایر د پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک زوی اسحاق خټک او د خیبر پختونخوا صوبې د بلدیاتي نظام د ودې لپاره د جوړ تنظیم لوکل کونسل خیبر پختونخوا لخوا درخواستونه ورکړی شو. په عدالت کې دغه مقدمه وکیل بابر خان یوسفزی مشهد رډیو ته وویل عدالت دغه درخواست منظور کړی هم دی او په 2 مارچ د انتخاباتي کمیشن او نورو اړوند چارواکو نه جواب وغوښتل.
کوم سیستم چې دا ټول الیکشن کمیشن سسپند کړو ان لایټ اف د جنرال الیکشن اغه های کورټ بنچ نمبر 2 روحل امین صاحب او اشتیاق ابراهیم صاحب بنچ اغه نوټیفیکیشن سسپند کړو. نو ورډ صبح کې بلدیاتی نمائندگان چې دی واپس بحال شو.
د فروری په 2 چې انتخاباتي کمیشن دغه نمائندگان معطل کړو ویلیو ممکن نه دراتونکو عامه ټاکنې دغه نمائندگان متاثر کړي معنی چې د خپل اختیاراتو په زور باندې او چا د پاره ووټ وغواړي. پیښورای کورټ کې د اسحاق خټک په درخواست کې هغه ویلي هم کدا سی وی نو بیا خو وفاقي حکومت هم ممکن ده چې راتلونکي صوبایي ټاکنې متاثر کړي. آیا هغه معطل شوی؟ دوی غوښتلی عدالت د انتخاباتي کمیشن اعلامیه مسترده کړي. د کونسل د معلوماتو سیکرټري او د نوخار وسیدونکي علي حیدر مشهد رډیو ته وویل عدالت دغه درخواست خو منظوره کړې خو د دوی یو بل درخواست لا هم په عدالت کې پروت دی چې هغه هم د بلدیاتي نمائندگانو د اختیاراتو سره تړلې ده.
دینا مخکې ریپیټیشن موږ کړی دی چې هغه کې د دې سم پاورز دی لوکل ګورنمنت اکټ 2019 هغه کې صوبایي حکومت موږ سره ډېر بې انصافي کړې ده. هغه کې چې سم پاورز دی دایې کارټل کړې دي ختم کړې دي او 2022 کې داسې امندمنټس دي کې بیا د یوکل چې هغه څومره د ناظم اختیاراتو تحصیل ناظم تحصیل بیر یا د مقامی کم ناظم چې دغه اختیارات ډېر زیات کم کړي دي او هغه اختیارات د سیکټرین الله او ای سی ګاور له ورکړي دي.
تیر کال خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د منتخب بلدیتونو نمائندگانو اختیارات محدود کړي وو. دا غي د پاره د مقامی حکومتونو په قانون ترمیم کړو او نوی ترمیم لید مقامی حکومتونو قانون 2022 ترمیمی نوم ورکړو. دغه ترمیم کې د عام ولز د ترقیاتي کړو او وړو منصوبو په شمول ټول اختیارات د منتخب غړو د خستي او بیوروکراسي لې ورکړي. شانواز ترغزه مشهد رادیو پیښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونه سروي فلسطین مو بجو د کرخي په غاړه په 1 بجا سندري جادوګری په 2:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی په 3 بجو د مشال ترنا لاندې په 4:30 بجو روغتیا او درملنه په 5 بجو
د لکی مروت په تچوړی سیمه کې د مروت او بیٹنو احتجاج دوام لري. دوی له تیرو 2 ورځو راهیسې د پرلت او احتجاج له لارې له حکومت غوښتنه کوي چې په یاد سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره جدي اقدامات وکړي او راوتلي او دغلطه پیدا شوی گیست اول دوی او بیا نورو سیمو ته ورکړي. پرون پرلته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلو. نو موړیال ته د وینا پر مهال ویل دا ورته د منلو وړ نه ده چې پښتنې میرمنې د لغرونو خشاک راټولوي او په سیمه کې راوتلې گیست د ملک نورو برخو ته لیږدول کیږي. انتظامیه ویل پرلتوالو سره خبرې شروع کړې خو د همګړې ته څه نتیجه نه ده ورکړي. نور حل عمر وزیر
لکه مروت ته جوړی کې د مروت او بیٹانو لخوا د غلطه مندل شوې گیس او سیمه کې نام نه زید روانه احتجاجي ناشته د 13 12 ورځو نه دوام لري. یاد احتجاجي غونډله پرون د فروری 28مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو. احتجاج کوونکي وای چې بیٹانو کې مندل شوې گیس ته لومړی ځای خلکو ته ورکړي پسته د ملک نورو برخه لبوزي او سیمه کې حکومت د نام نه زید کوټلی ګامونه واخلي امنیت ته ټینګ کړي. لکی مروت بیٹانی سیمه کې هم د شمالي وزیرستان شیوا پشان د گیس لویه ذخیره مندل شوه. د بنو بکا خیل تحصیل اوسیدونکو لخوا هم د سو میاشتو نه د غلطه تیرېدونکو گیس لپاره احتجاجونه دوام لري. د غورځنګ مشر منظور پښتین مروتو کې دغه احتجاجي غونډه ته وینا کې وویل چې داسې نشي کېدلی چې د دې وطن پیغلې دې د غرونو لرګي راوړي او د دې ولس گیستې د ملک نورو برخو ته بوزي.
ملال خوان دی مانگی دا هر ورست پلرگو پس لره لره گرزی او بیاد پا دی لوگو پا دی دودون که وقت روی او زما پا گیستی ستا دا وطن کورونا باد بی دا نمانو در سرا دا هیت کلاو نشکه دلائی که دا پنجاب فکری دمرا خواندور کوی را دی چی زما پا خاور دی جوڑی کی بیا با زما دا خاور بچی دا پارکونو مخک پا سل روپای دا چا بوتونا نپلش کوی دلتا بای روزگار بی.
نموڑی و ویل چې د غلطه نامنی زیاته شوه. د وطن سپینګيري ځوانان امن او سوکالی ته نور تګي شوی. دوی تل په خپل سیمه د امن غوښتن کې دي.
په امن کې خو زمون ګټا دا زما د وطن سپینګيرو ته تحفظ ځای پکې زما د ځوانانو او ولسمو ته تحفظ ځای په امن کې زما د پولیس والو ته تحفظ ځای په دې امن کې نمون څوک چې مون با امن نه واړو امن زما
احتجاج کوونکی وای چې د خپل خاورې خپل حقونه داین لاندې غواړي تر سوچې پوخ ډاډ نوي په احتجاج بوي. د لکی مروتو دغه احتجاجي ناستې پاړه مو چې کله د لکی مروت زیلی انتظامی چارواکو سره خبرې وکړې نو د انتظامی یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې مرستیال کمیشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو سره د شروع ورځې نه لګیا دي خو لای مذاکرات کامیاب شوي نه دي. احتجاج کوونکو ته دوی ډاډ ورکوي د دوی غوښتنو په اړه د گیس کمپنی او نورو متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. ځایي خلکو ته به پوره برخه حق ورکړل کیږي. دوی وویل چې د غلطه د امن پر ځای کولو لپاره اقدامات پیل شوي. وسله والو زید ځانګړي عملیات د سوونۍ نه روان دي. احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی ته د گیس ورکولو عملي کار نه وي پیل شوی او د دې رایلټي په اړه یې مطمئن کړی نه وي په خپل خاورا گیس پایپ لاین غځولو ته نه پرېږدي. د دې ترڅنګ حکومت ته سیمه کې امن باوري کړي چې مطمئن شي نو هله به پرلت ختموي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
هلته د جنوبي وزیرستان د رغزي سیمې خلکو د انتظامی سره له کامیابه مذاکراتو وروسته خپل 12 ورځنی احتجاج پرون ختم کړ. د خلکو له حکومت د چټک انټرنیټ غوښتنه کول او نورې مطالبې هم درلودلې. د پرلت مشران وایي د چارواکو لخوا د ډاډ ترلاسه کولو وروسته احتجاج ختم کړی دی. د جنوبي وزیرستان د رغزي سیمې مرستیال کمشنر سلیمان کونډي مشال لډیو ته ویلي د خلکو د مسلو هوارولو ته ژمن دی او کار یې پیل کړی دی. اشتیاق مسعود لاړ ډیر اسماعیل خانه
د سویلی وزیرستان لوور ضلع راغزی سیم احتجاجی درن مشرون مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د سلوارم په ورځ د مقامی انتظامیه چارواکیو سره کامیاب مذاکرات ناپاس دولسم ورځ یې احتجاجی درنا ختمه کړې دو. د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان د منلې شوې غوښتنې په براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
مذاکرات کې د میش سره چې کومه مطالبه ویل کوالي مطالبه د میش تری جو فرج وا هغه د وی چې میش ایجنټ سي دای کومه داري د هغه سره خبره کړې دو په درې ورځې کې نه نو د توس په علاقې کې د تری جو فرج فورن خپل سيږي دوه مطالبه چې د کومه میش وا هغه غورلامټا ور وا او ټیپ تا ور پاکه چې کومه نتورک به حلول وي هغه بل د میش تنا وې میش چار په لګیا کړې دو چې په نه بنو چار مکمله کیږي د میش درما مطالبه وا چې هغه ډي اس ال وا د دوی ډي اس ال هغه ټیم هور سره راغلای وو د میش تنا وې د انګورو دي د راځي د مو میستر د کړیو تقریبا 300 ډیمانډ میستر غوړي دي اوس نو ډیمانډ میستر وکي چې کیتو را کنکشن کوي میش چار په کړیو ان شاء الله دا وکي په نږدې ورځې کې درته طالبانو مطالبه چې میش کما د بجلی ولاو کی مې کلی سرو شوی وا پاک نه دی وچ دی وکړي چار کم دي شوی د جوړي او د دوی کلی سامان دی دا وی چې میش را سوالای دی او چې کی نو مذکوره کلی دي داتا مهره وړای دی چې کی نور پته کلی دي هغه کلی دا سد دی ویلان چې تاسو میستر درمه دفتر ته روشي لټر وکي میجو د خپل د فل
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص چې د راغزی مذاکراتی کمیټی غړی هم و مشال ریډیو ته د مقامی انتظامیه چارواکیو سره د شوی مذاکراتې په باراکښې ویایي.
دولسم عرض دو چې دا خلک په درنا باندې نوست و په دا سوړه کې نو د دې څلور مطالبه وې کې مذاکرات وشول مذاکرات سیاسي خلک هم وکړل علما کرام هم وی پکې او د علاقې مشرون هم وی پکې او پښتون تحفظ مومنټ هم ورسره د نیز اسیسټنټ کمشنر یاسر سلیمان کونډي صاحب اگر غلای و د ځل سره د واپرا چې کیم ایچ ډی و اگر واستلای و ورسره چې پی ټی سی ایل کیم ایچ ډی و هر واسطلای و خلق مطمئن شو نو روڈ حق لو شو ده هر قسم ٹریفک ده پورا چه کیما عام شارا و ده انگور اڑه و ده افغانستان ده پاکستان.
ده سویلی وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمیشنر یاسر سلیمان کونڈی ده راغزی احتجاجی درنه مشرون سرا ده شوی مذاکرات پا باراکش مشال ریڈیو تا وویل.
تاسو د رومر وزیر فرحت شینواری رپورټ اورید. بخانه غړم تاسو د اشتیاق مسجد رپورټ اورید. د خیبر پختونخوا د کارخانو یا فابریکو د تنظیم ادارې د چاپیرل ساتنې ادارې په ملتیا په جمرود کې په غیر قانوني توګه لګول شوی لزګونه د تیګو میده کولو ماشينونه تړلې دي. په خیبر کې د سرکاري ادارو چارواکو ویلي چې دا ماشينونه د آبادیو په منځ کې لګول شوی ګردونه تری پورته کیږي او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. نو ځکه دا اقدام کړي خو د ماشينونو مالکان په دیوانې خفه دي. فرحت شینواری رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا انډسټریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو د فبروري په 28مه په جمرو تختبه کې کرشنګ پلانټونه یا تیګو میدولو ماشینونه تړلي. کرش یا میده شوي تیګي په تعمیراتي کارونو کې کارولی شي. د خیبر ضلع انډسټریز مرستیال ډایرکټر رفات خان مشال ریډیو ته وویل چې دا کرشنګ پلانټونه په غیر قانونی توګه د آبادیو په منځ کې جوړ شوی وو او د ګردونو له امله د هوا ککړتیا زیاته کړې وه. نو ځکه یې وتړل.
پاور کرشر ایکټ 2020 اغه رولز هم 2020 کې اغه رول 6 وایلیشن دی. دا بل ټورنمنت خبره ده چې اخوانتی آبادی ده دی اخوانتی آبادی ده نو دا مکمل یو وایلیشن کېده. سیف ډیسټنس وایلیشن دی. اغه کې جمعات راځي پول راځي ترانسمیشن لاین راځي میجر روڈ راضی پکے مختلف دا سے زین چاہ 300 میٹر ریڈیس کے مطلب دوی سارا نجدی زمونگا آگا سیل کر اے سی صاحب سارا لاڑو جمرود لاگا مونگ سیل کر 39 کیسز دی دا ٹول کا نا 39 ٹون کرشر دی میڈیکلی کا تاسو آگو کنو تھروٹ انفیکشن چیس انفیکشن وغیرہ وغیرہ ٹولی بیماری دوی سارا تڑے دی دی کنا
دا خیبر زلی دا کرش پلانٹونو یا ماشینونو اتحادیه مشر ابراہیم پردی وای چې د حکومت دی ګام سره به د دوی کاروبار بند شي او په زرګونه مزدوران به ورسره بې روزګار شي
نو په زرګونه مزدوران دی لګ نه ایجز دی کنه دوزه کې زده لوګ یم برم مور ټیکل واس نشته دا زیو ټیکل هغه نه ځل نه شنه خستلای او دا مولا یی چې ګارد نامره زه چې لوګ یم شم خیم او کده ګارد نشم شم ګارد نه څوک نمرې دا ټول مزدوران کې کور کوي څوک ته نمرې ځکه ګارد دی کې هغه کې طریقې کار دو او انوایرنمنټل په مو باندې خپل بدموشي خرڅي انډستری په مو باندې خپل بدموشي خرڅي او زرګونه مزدورون سره بیا دا سه چې دوه قصره خانه ده نه تړلی کبي مو انډا د کرو خو بده کې ګوډي والا د لوډر والا ډمپر والا ډریل والا او د اډو والا چې کومه اډي کوم نه کومه اډي او کومي اډو کې بیا خالتي او کومي اډي نه خلکو لا کریا ملويږي او زرګو خانه ته نه لا چته چې نه شي ورکولای او چې سرشتام نه خزونه هولي په خزونه کې انسان شته خپل تن خوګونه نه سرشته او نور بندې ما قبول تاوي ملکه تا ډیره د افسوس ما کوم ده
په خبر زله کې وینداز مطابق دا محل خوښه 15 پورې کرش پلانټونه فعال دي چې لږ تر لږه شپږ زرو پورې مزدوران پکې کار کوي د خیبر پختونخوا انډستریز یا د کارخانو د انتظام محکمې چارواکي وایي چې دوی به د کرش پلانټونو لپاره د آبادیو نه بهر د غرونو په خوا کې متبادل ځایونه ګوري او مالکانو ته به وایي چې هلته دا ماشینونه منتقل کړي د خیبر پختونخوا انډستریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو ویلي چې په 2013 کې فاټا د 25 آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس به د دغو ادارو قوانین په قبایلي ضلعو کې عملي کیږي او چې کومې کارخانې او ماشینونه پکې په غیر قانوني توګه لګول شوي او د هوا ککړتیا زیاتوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
طالبان وایي په افغانستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره ښه فرصت برابر شوی او تر اوسه بهرنیو شرکتونو په دې هیواد کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه کړې یا یې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده د طالبانو حکومت د قانونو سکتور د بهرنیو شرکتونو د پانګونې د جذبولو تر ټولو مهم سکتور بللی دی خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان پر بانکي سیستم د نړیوالو لګول شوو بندیزونو د دې مخه ډپ کړې چې بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته زړه خکړي ځکه د دغو بندیزونو له امله نه دې هیواد ته پیسې لیږلی کیږي او نه هم ترې پیسې راغوښتل کیدای شي نور جزئیات په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې بهرنیانو په دې هیواد کې د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده په هغه خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره خبره شوې ویل شوې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنې دوه رئیس یو شمېر لویو بهرنیو شرکتونو په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو پانګونې سره لیوالتیا ښودلې او ویل شوې چې یو شمېر شرکتونو ور له مخې خپل فعالیت پیل کړی دی طالبانو ویلي چې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو د قانونو د هوایی ډګرونو د خدمتونو د صنعتي پارکونو او د هغو پروژو چې عملی کارونه پیل شوي قراردادونه شوي چې اوس د پانګونې اندازه ټول ټال 2 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده دغه راز ویل شوي چې ورته نور قراردادونه به هم د ګمرکونو د عصري کولو او په نورو برخو کې په نږدې راتلونکي کې له نورو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شي د طالبانو د ریاست الوزرا په رسمي ټویټر پاڼه کې په یوه انفوګرافیک کې هغه مهم سکتورونه چې بهرنیانو پکې پانګونه کړې یا یې پکې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې په ګوته شوي چې تر ټولو مهم د قانون سکتور دی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس محمد یونس مومن هم تاییدوي چې د افغانستان د قانون سکتور د بهرنیانو د پانګونې د جذبولو تر ټولو مهم سکتور دی هغه بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې اکثره بهرني پانګوال چې افغانستان ته راغلي یا راځي زموږ په مدنونو کې پنګونه کوي
یو شی چې ډېر لوی مشکل چې د خارجي سرمایه‌ګذاري په وړاندې زوینم هغه دا دی چې خارجي سرمایه‌ګذار بانکو ته پرتیا لري ولی په افغانستان کې هغه خدمات چې یو خارجي غواړي چې څنګه باید دی خپل پیسې را انتقال کړي افغانستان ته څنګه برته پیسې انتقال کړي دا موږ د مشکلات سره مخ
د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس پر دې سربیره چې نړیوالو تر ډیره له افغانستان سره پر مالی مرستو لاس نیولی، د دې هیواد پر بانکي سیستم یې هم بندیزونه لګولي چې ورسره دې هیواد ته د پیسو لیږد رالیږد بند شوی دی. همدارنګه د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا د خبر پاڼې له مخې له قانونو وروسته هغه نور سکتورونه او برخې چې تر اوسه پکې نړیوالو شرکتونو پانګونه کړې یا یې پکې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې، کرنه، برېښنا او انرژي، ترانسپورټ او د خصوصي سکتور په کوچنیو کاروبارونو کې پانګونه ښودل شوې ده. د افغانستان ګاونډیان او ورپسې د سیمې هیوادونه او عربي هیوادونه بهرني مهم پانګوال بلل شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته چین هغه هیواد دی چې ویل کېږي په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده. د افغانستان په شمال کې د امو حوزې د تیلو او ګازو د استخراج او همدارنګه د عینک د مسو د کان قراردادونه مهم دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس محمد یونس مومن وایي د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندل د بهرنۍ پانګونې په وړاندې یو بل مهم خنډ دی او که هغه لرې شي ښایي ډېر بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې مهم دی. ښځو او نجونو د زده کړې او کار حقونو ته درناوی او د یوه ټول شموله حکومت جوړول دي.
اوریدونکو، د دې خپرونې رپورټونه هم دومره وو. مخکې تر دې چې سروې خپرونه درته په تکراري توګه وړاندې کړو، پام وکړئ د نن ورځې وروستیو مهمو خبرونو ته. لنن نه په پاکستان کې د وګړو ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې. دا پروسه د شماریاتو د ادارې لخوا ترسره کیږي او په کې به له 130,000 نه زیاتو کسانو عمله برخه اخلي. پیښور هایکورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د واک ځنډولو اعلامیه معطله کړې او د هغوی واک یې بحاله کړی دی. عدالت دا پریکړه پرون د بلدیاتي یا مقامي حکومتونو د غړو د واک ځنډولو ضد یوې قضیه اورېدنې پر مهال وکړه. های کورټ انتخاباتي کمیشن او د خیبر پختونخوا حکومت سارنوال ته امر کړی چې په دې اړه د بشپړ رپورټ د مارچ په 2 وړاندې کړي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون تر نامعلومه وخته پورې وتړل شو. د یاد پوهنتون لخوا پرون د خبرتیا په خبرولو سره محصلینو ته ویل شوی چې د پوهنتون هاستل دې هم خالی کړي. دا ګام یو ورځ وروسته لاغې پورته کړل شوی چې د فبروري په 20 په یاد پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ په جګړه کې لس تنه ژوبل شول. په افغانستان کې طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د ایټالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د لسګونو افغانانو د مړینې خبر ورکړې او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په بخمود ښار د روسیې د حملو د زیاتېدو له وجې حالات په تیزۍ ترنګلې شوې دي. او اوس هم د ژمنې سره سم خبرونه د تلرو سروې چې قربانۍ ملیحه میرزاده او میلمنه یې شکریا بارکزی ده.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه اونۍ خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب کتونکو سلامونه مې قبول کړم. ملیحه میرزاده ما په سروې خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو به ښه یې. نن را سره په خبرونه کې د مشال ریډیو د پراګ په سټوډیو کې شکریا بارکزی بیبی ملمنه ده. شکریا بارکزی افغان سیاستواله، خبریاله او د خصو د حقوقو فعال ده. شکریا بارکزی تر سیاست مخکې یو خبریاله و. نوموړې په 2015 کال کې د خصو په مخصوصو چوکو دولسي جرګې غړې شوه. نوموړې په ناروې کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوې ده. شکریا بارکزی په 2014 کې له یو بریډ څخه روغه وتلې وه. د خپل کار په سر نوموړي له دړکو سره هم مخامخ وه. شکریا بارکزی به د ښځو لپاره یو مجله آئینې زن هم جوړه کړې وه. شکریا بارکزی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې وروسته هیواد پرېښودو نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. نو اوریدونکو سروې خبرونه ته خره غلاس. ما سره د پراګ په سټوډیو کې نن یو خاص میلمنه ده، افغان سیاستواله شکریا بارکزی بیبی. ستړي مشي
قدرمان کتونکو او اوریدونکو ته د خپل د زړه تله
د مینی ډک سلام او احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، موږ ډیر خوشاله یو. زه خو نن ډیر خوشاله اوم، زما ټول ټیم د مشال ریډیو ټول ټیم ډیر خوشاله چې نن موږ سره شکریا بارکزی بیبی په سټوډیو کې نیخ پنیغه خبرې کوي. نو خره اغلاس تر توایو ډیره مننه چې تاسو خپل وخت وباسلو موږ لپاره. شکریا بارکزی بیبی، تاسو خو د تعارف محتاج نه یې، کار ساسو بلها دی. تپوس پوکو زمونږ د شو هغه فارمټ هم دغه چی
مهرباني مهرباني
د افغانستان د کومې سیمې سره تاسو تعلق ساتئ؟
ټول افغانستان سره زما تعلق دی.
ډیر ښه،
سی وایم افغانستان نو هغه ټول ښکلې ښایسته جغرافیه چې ده او ټول قومونو ولسونو سره مې تعلق دی. په افغانستان کې ژوند هم داسې دی، تاسو نشئ کولای چې یو قوم پورې تړلې یم، یو سیمې پورې تړلې یم، ځکه چې دا هر رګ بدن لاندې چې دی یو تاریخ دی، یو حکایت لري او یو ځای نه دی. نو ځکه زه همیشه داسې فکر کوم چې ټول افغانستان سره مې تعلق ده، او چې غږېږم هم ماسې د افغانستان پاستازیتوب غږېږم، او دا زما لپاره ویاړ دی.
نو تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ شکریہ.
افغانستان کې زما ټول ژوند، کریئر، سیاست، ژورنالیزم، هر څه چې نیمه ماغه جوړ شوی په افغانستان کې.
بنیاد ستاسو هلته کېښودو
تل.
ډیر ښه. نو اوریدونکو ته خو پته ده تاسو په سر کې خبریال وې؟
بله بله. او اول څه مخکې له دینه چې خبریالۍ ته لاړ شم او دا زمینه برابره شي، د اول ځل چې طالبان راغی نو یو ورځ خو په سړک کې ویډه بولم، ځکه چې ما لور او زه دواړه ډاکټر ته تللي وو، او ډاکټر هم ښځه وه. نو اتفاقا هغه ډاکټر موږ سره په سړک کې وه، موږ تقریبا درې تنې ښځې وو، خو په دې درې تنو کې نه پوهېږم څه شی وو، زه لږ وډه بولم. نو اخینا روس ته کورته چې راغلم ډیر راته دا سخته وه، او ځان سره مې سوچ وکړ چې موږ څه وو او څه شو. البته طالبان نه مخکې هم هغه داخلي جنګونه په افغانستان کې هغه هم ښه وضعیت نه و. نو هغه وخت ما هغه بنیاد د کورنۍ مکتب مو پرېښوده، او هغه جنکیو ته مې درس ورکاوه، سبق ورکاوه، او ځکه چې هغه وخت هم تعلیم ښځو لپاره او جنکیو لپاره بند و. او کله چې دا جنکیو ته ما خپل د پوهنتون د دورې قصې کولې یا یونیورسټي دورې، نو دې داسې یو رقم راته کتل چې داسې افغانستان هم وه. هغوی په ذهن کې بیخي یو بل شی و، ځکه چې هغوی واړه لوی شوله په جنګ کې، پنځه کاله داخلي جنګ، هغې نه وروسته هم طالبان راغی. نو فکر وکړئ چې یو دیارلس څوارلس پنځلس کلن جنۍ به بغیر د جنګ او دې شیان نه بل څه نه یې لیدلی. بیا هغه فضل د خدای و چې بیرته هغه کوم خبرې چې ما دوی ته کړې وې، او ځکه چې ما خپله یونیورسټي جیو فزیکس لوستی و، نو فزیک او میتماتکس کې ډیر خوم، هغوی ته به مې درس ورکوه، ډیر ښکلې نمرې واخیستې، هغوی ځینې ډاکټران شو، طالبان چې لاړل بیا نوی نظام چې پیل شو. نو هغه وخت نه ما خپل کریر شروع کړو. بیا چې بون موافقت نامه وشو له هغې نه وروسته زه بیا ځکه چې زړه مې ډیر ډک و، آینه زن د ښځو هنداره هغه مې جوړه کړله.
چې تاسو سره واقع شوه، تاسو ویلې چې په تاسو یې لږ تشدد وکړو که نه، نو څه تاسو احساسوایا دغه وجه به چې تاسو بیا ځان ته سیاست خوښ کړو که نه د سیاست د خوښولو لامل؟
سیاسي فکر هر چا سره یې، خو فرق کوي چې تاسو څومره په هغې باندې باور لرئ. په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې یوه کورنۍ چې سیاست سره یې تعلق نه وي، یا دا سیاسي تحولات په افغانستان کې هغې ته زیان نه رسولی، ګټه خو متاسفانه ډیره کمه وه، خو زیان یې ډیر. نو موږ همداسې یو سیاسي ماحول کې لوی شولو، مکتب ته چې بتلو یو وضعیت و، کور ته چې به راتلو بل شی به وه. او نو کله چې تشدد سره مخامخ شوم، بل شی په ما کې را ژوندی شو چې هغه د جنسي موضوع خبره وه. یعنی ځکه چې ته یوه ښځې نه تعلیم کوی شي، نه کار کوی شي، او نه ډاکټر ته تللی شي، نو دغه ما څه واغې نه مخکې سیاسي فکر خو به را سره مگر دغه چې د یو خزي په صفت باندې ایتا ورتیا شي دا او د یو با تعلیم او با سواد خزي په صفت باندې مسولیت د ټولنې په مقابل کې څه ده او نور خزو جنکو ته د مسولیت څه ده. نو دغه شی اند دی بای سوچ بیا غ مخبل عینې زنم جوړ کو ځکه چې هغه وخت کې د خزو پاکل باندې خلک ډیر نه غږیده کنه هیڅ ته دی ته فکر هم نه و چې خزي شته نشته. 2001 او 2002 یعنی دا هغه کلونه و چې ښځو ته سمبولیک لږ شانتې توجه کېده، مګر ما د اول نه هغه بنیادي فکر و. دا وخت غواړي چې هر ښځه پوه شي چې زه ښځه یم، مسؤلیت لرم.
سیاست ستاسو په ژوند کې څه غټ تغییر راوستو؟ لکه 2015 کال و چې ستاسو تړاو
هغې نه مخکې کله چې زه فکر کوم چې په 1999 کال کې چې ما خپل هغه خصوصي مکتبونو دا شیان شروع کړه، کورني مکتبونه خصوصي خو نه شم ویلای، نو هغه د هغې زمان د طالبانو د سیاست او اصول پر خلاف کارو سی دا یو. او بل چې زه د رسنۍ کار مې شروع کړ په هغه کې هغه وخت د جنګ سالانو په ضد باندې خبرې کول دا ډیره غټه خبره وه، او زما تقریبا ټول فوکس په مغې باندې او دا چې ښځه څوک ده په ټولنه کې. هغې نه وروسته افتخار لرم چې د افغانستان اساسي قانون مې ولیکله. هغه اصلي دګر د جګړې ما هغه د اساسي قانون، ځکه چې اساسي قانون مور قانون دی په ټولنه کې، نو هغه وخت وه. او بیا پارلمان خو نورسته نه خبره وه.
صحیح شکریہ بیبی. لکه تاسو ذکر وکړو چې یو ځل په خوا چې په لومړي ځل طالبان واکمن شو په افغانستان، اوس بیا حالات بدل دي. تاسو چې خپل ژوند کې یو مقصد ځان ته ټاکلی و سیاست، پای کې څه بدلون راغیستا سو په ژوند یې اثر کو؟ بیا په افغانستان کې بل عموم د خزو په ژوند چې کوم اثر شوی دی لکه تاسو هغه په تلکو؟
زه نه وایم چې اوسنۍ طالبانو واکمنی په افغانستان باندې تنا اثر ډیر دی، په سیمه کې په دنیا کې تاسو منفی اغیزو اثر وینئ، ځکه چې یو خو دا دی چې د دوی سیاست خزو په وړاندې ډیره هغه غیر انساني سیاست دی چې نه افغاني دود و دستور منی، نه اسلامي اصول منی، او نه هم د چا خبره په پښتنو کې د سرایج نشته چې تاسو په ښځو باندې پردی ښځو باندې لاس جګ کوئ وی ډبه وی، او یا هم تعلیم نه محروم کوي کنه. نو دا یوازې هغه شاتک دنه په افغانستان کې نو تاسو ګورئ سیمې لپاره دا یو ستر شاتک و. په افغانستان کې نه تنها سیاسي بې ثباتي رامنځته شوه، افغانستان خپل هویت بیرته له لاسه ورکړ کنه. دا ډیر وخت ونیو چې افغانستان خپله بیرته راشي، خپل بیرغ ولري، خپل نوم ولري، او د یو انزوا نه وزي، او بیرته چې افغانستان دنیا سره یو ځای شوله بیرته یو منځوي افغانستان ته لاړلو. دا یو خوا، او بل خوا چې د افغانستان نیمه بدن چې ښځې دي هغې د کار نه، د تعلیم نه، د هر فرصت چې دوی ته پلاس ورکړل شوی هغې نه دوی متاسفانه بې برخه شوله. پوهیږي دا څومره ستونزمن دی؟ یعنی ما خپل د عمر 50 کاله دې مبارزې لپاره ورکه، او نن بیرته چیرته ولاړ یم کله چې 50 کاله مخکې ولاړم. تفاوت په څه کې دی؟ تفاوت الحمدلله نن سبا په میلیونونو افغان میرمنې باسواده دي. دا زما لپاره د بریا او د خوشحالۍ ځای دی. نن که زه خپل دننه په افغانستان کې نه یم، مګر نور زما غږ شتالته کنه، یعنی هغه فزیک غږ نه، هغه پیام چې زه غواړم وړاندې کړم هغه لپاره نور ښځې شته چې خپل غږ پورته کړي.
خو شکریہ بیبی، لکه چې د ښځې د تعلیم نه محرومه وساتل شوې، اوس د کار نه هم لرې وساتل شوې، یو باسواده ټولنه به څنګه جوړیږي؟ تاسو چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده، هغه نیمه برخه به څنګه پرمختګ کوي؟
موږ په دې باور یو چې تر پایه پورې ده توری تیاری او تورته مو توری بریزه په افغانستان کې نه کنه. حتمان وای د ظلم کاسه نسکوره ده، د ظلم چې په افغانستان کې دی
خامہ خامہ نسکور کی گی
نو مطلب تا سود خزورات لون کی تا خوشبینہ
دیر زیاد حتی پا اول طالبانو دور کی ام زور تا خوشبینم زکہ ما خپل مکتبونه او اغا کورانی مکتبونه مدلو ده زکہ خپل می درس ورکوا زکہ نور با سواد خزی دیتا می حتی والا و تشویق والا چراشی که یو کوتم لری اغی نیو سنف جور که او سبق ورکي یو د دې چې د سیاست د طالبانو چې شه دی یو د دې چې د خلکو غوښتنه څه ده زه په دې باندې باور لرم چې هر باسواده خزه نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې خپل لور او یا هم نږدې یا خپل ماحول کې چې جنکیان دي بے سواده پرې نه دي نو سید چې رسمي مکتبونه متاسفانه بند شو مګر زمونږ فعالیتونه او د ښځو فعالیتونه خو روان دي نو ځکه زه فکر نه کوم چې موږ به یو مطلق بې سواد ټولنې سره به مخامخ کیږو په رواني لحاظ باندې داسې بد اغېز کړی چې دا به شل کاله نور وخت نیسي چې بیرته جوړ شي
او شکریہ بی بی تاسو مخکې ذکر وکړو چې پخوا چې طالبان واکمن وو په 1990 کې تاسو د مکتبونو ذکر وکړو چې دا غوی د خوخي خلاف کار وو اوس تاسو څنګه خپل رول ته ګورئ تاسو څه کولی شئ څه کوئ د افغان ښځو لپاره چې د سکولونو نه لري دي د کار نه لري دي
نن سبا ما مسؤلیت زخته ډیر دی تر هغه وخت ځکه که زه بیرته هماغه شکریه بارکزی وای نو زه به اوس هم هلته خپل ما فعالیت په فزیکي لحاظ باندې جاري ساته خو اوس هم خوالی همدغه دی چې کوم میرمنې افغانستان سره افغانستان کې دي هغوی سره زموږ تعلق شته او د هغوی غږ نړۍ ته رسوو یو خبره دویم خبره دا ده چې نن سبا تاسو وینئ چې دنه په افغانستان کې افغانستانه باندې متاسفانه هیڅ افغانستان په افغانستان کې نارینه او یا هم سیاسي فعالیتونه لري دا صرف یوازې ښځې دي کامل متحد ته هم دی موږ ځو او وایو چې ګورې افغانستان خلکو سره په دغه شرایطو باندې مرسته وکړي که د تعلیم موضوع ده موږ ورځو وایو او که نړیوال سازمانونو سره دی که دولتونو سره دی هغه خپل د خلکو پیام دنیا ته رسو نو زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې په څومره محدودیتونو سره چې موږ مخامخ یو دغه هم یو ستر کار دی
رابشو د شکریا بارکزی بی بی د کار ژوند او هلو زلو باندې موږ دا پروګرام کو خصوصي شکریا بارکزی بی بی تاسو په ناروې کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوی
بله
نو د ولسی جرګې استازي وي تاسو ولې هغه پریښودو او بیا تاسو
ما نه دی پریښې نه زه څوک نه یم چې خپل یو مسؤلیت نه ځان وباسم کله چې نومبر 2014 کال کې په ما باندې هغه انتحاري حمله وشوله نو هغې نه وروسته څو کسان په هغه کې شهیدان شوه چې سخت خفه او غمجن شوم نو هغې نه وروسته زما هغه ټول سیاسي او اجتماعي ټولنیز فعالیتونه محدود شو نو د هغه وخت مشران وویل چې خو دوامدار تهدید سره به مخامخ کېدم حتی کله نا کله نیمه شپه به دوی ټیلیفون کو چې خپل بچیانو سره تاسو لاړ شئ یو بل امن کور ته یا څه ته آخر ډیر په تنګ شوم بیا نو ما ته اتمر صاحب ویلي هغه وخت د شورای امنیت مشری په غاړه وای رئیس جمهور فکر کوي چې ستاسو امنیت ډیر په خطر کې دی او لږ وخت لپاره تاسو باندې لاړ شئ چې دغه تهدید کچه ټیټه شي بیا بیرته خو ستاسو خپل ملک ته راتلی شئ نو ما بل هیڅ آپشن نه لرم یو بسته دولت مانه دا غوښتنه کوي چې یوه ښځه لاړ شي او مال څه شی لرم خو یو قلم لرم یو خبره لرم په دې باندې خو باید هیڅوک هم څه نه شي جلاوطن نه شي په هر صورت نه مې غوښته چې بل څوک زما د فکر او زما نظر په خاطر باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي نو ځکه هغه تبعید مې ومنه افغانستان نه باندې سفارت ناروې ته لاړلم هلته م افغانانو لپاره مې کار وکړ هلته هم د افغانانو د حقوقو نه مې دفاع وکړ هلته هم د افغانستان عزت او هویت مې وساته او چې کله بیرته د ولسی جرګې ټاکنې کېدلې ما خپل استعفا غې نه مخکې لیږلې وه شپږ میاشتې مې د سفارت نه وتلې ما لزه نه شم ځکه ما لې چې دا بورډ چې ما اغوستی ما پښو باندې برابر نه راځي ډېر قید تنګ دی تاسو ولسی جرګې جرګه کې یاسته تاسو غږیږي، تاسو ازادي د بیان لري او چې ډیپلوماټ ولسته بیا هر شی په ډیپلوماټیک ژبه باندې ویل هغه آسانه کار نه و. هغه د سیوزه کې چې جسپن روحن افغانستان سره تعلق لري بیا نو ستونز منو.
صحیح، نو مطلب تاسو دا غنی چې هغه ستاسو چې کومه سفارتي دنده واغه بيخي بدله و، ستاسو په ژوند کې تغییر هم وکړو. ستاسو کتل په ناروې کې خزي څنګه ځواکمنې وي او کله څه فرق تاسو لیدو؟
هر ټولنه هغه وخت باسیا او ترقی ته رسیدي چې په هغه ټولنه کې خزي باسوادي، خزي قدرتمندي او خزه پاغه ټولنه کې پرمختګ وکي. پاغه وخت کې انا سولبرګ د ناروې صدر اعظم او وزیر دفاع خزه بیا چې بیا خارجه وزارت ته لاړلم، د سي تقریبا نیمه حکومت د خزو په واکې و. نو ځکه هغه یو قدرتمن پیاوړی او آرام سرمایدار اشتمن ملکو، نو زه فکر کوم که دغه سیاست سیده چې مثلا منګه افغانستان کې کلتوري او دینی خبرې بل شانت دي، مګر ځان سره مې همیشه فکر کاوه چې ولې موږ نشو کولای لکه نور ملکونو ملتونو پر رقم یو عادي نورمال ژوند ولرو. خیر که پرمختګ لک ستونزمن دی، که شتمن کېدل لک ستونزمن دی، مګر حتی اقل د عادي او نورمال ژوند، ځکه چې په افغانستان کې چې ما پیادیږي موږ عادي ژوند هم نه درلوده، همیشه تحولاتو نه ډاک وو. نو دا خبره ما سره وه. او بل ځان سره مې فکر کاوه څومره چې وخت ما خارج کې تیر کړی هغومره زما احترام او قدر افغان میرمنو ته او هغه میرمنې چې په ډیر 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 بد حالت کې او په هغه ملکونو کې ژوند کوي چې هیڅ ورته احترام نه کیږي، مګر بیا هم دوی ژوند کوي، بیا هم مبارزه کوي، بیا هم خپل بچیان لویي، بیا هم خپل تعلیم کوي، خپل درس وایي، سیاست کوي، تجار مې ورته ډیریږي، ځکه چې دا خپله یو بله مبارزه ده. تاسو درې چنده باید نارینه ونه ډیر کار وکړي چې خپل ځان خپل ټولنه کې ثابت کړي.
ډیر ښه، شکریا بارک زیبی. به موږ سره اوریدونکو دی عمران ملنګ رو را سره دې ستړي مشه ورته وایي ګورو چې دوی سپوختنه لري. سلامونه.
ډیر مننه ملیحه جان خور تا ته ملمنې ته دی سلام کوم.
وعلیکم السلام عمران ملنګ رو، راسته سپوختنه سده
ملیحه خور لنډه شانتي پوښتنه کوم. ملیحه خور ملمنې نه می تپوس دا د آیا د وسنۍ حکومت آیا د مخکی حکومت کوم نو او دی کی او دی خورجان ته څوره پرک لیدل چی او بلکې د نن سبا حکومت خو دغه دوام کوي چې یره مو د سکولونو څخه بند کړي دي، په دی وجه مینه دي بند کړي. ملیحه جان خور وای ز مور تیز تاسو په پرده کې راځي سکول ته
خا
نا آیا مو به دغه سکولونه کولاو کو؟ آیا دغه خبره دوه اختیار ده که تر څه حدا پرې دا دروغ وای؟
دوی سوي چې سکولونه بند دي، چې سوي چې پرده کې نسی جنہ کې
او یی چې پرده کې مو تیز تاسو په پرده کې راځي آیا خپل سکولونه تر ځای کنه؟ دی خورجان نه می دغه سوال لته آیا دغه خبره دا رښتیا کوي که تر څه حدا پرې که دغه خبره دا دروغ ده؟
سمه ده، ډیره مننه عمران ملنګ رو، راځه تاسو پښتنه واپس. شکریا بارک زی بیبی ته تکراروم ځکه وی نشي اوریدي. نو شکریا بیبی. عمران ملنګ رو ټلیفون کړو، دوی تپوس کوي چې اوسنی چې کوم حکومت ته په افغانستان کې د طالبانو دوی وی چې دوی سکولونه بند کړي دي او د دې تر شا یې لته خي چې جنکه چې سکولونه ته زین دوی پرده نه کوي. نو دوی وی دا رښتیا هم داسې ده؟
نه، دا غلطه ده کنه. دا څنګه دوی دا خبره کوي شي؟ الحمدلله افغان میرمنې تل په پرده کې وو. زمونږ مکتب چې ما پی دیږي از 50 کلونه زما عمر ډیر دی، خو 50 وشمیره یعنی نیم قرن کیږي. حتی ما مور چې 50 کلنه ده دا هغه وختونه چې ما دا مکتبونه د جنکیو او لوکانو سره بیل دي، یعنی موږ په افغانستان کې ګډ مکتب ګډ سکول نه لرو، بیل بیل. او بل چې ما پی دیږي حتی د ډاکټر نجیب او د کارمل په وخت کې هر ټیکریپ سره ول مکتبو کې دا یو څه دی، اصول دی، مطلق اصول. صحیح. او الحمدلله افغان جنکی، افغان میندې، خویندې، میرمنې ټول با پرده، با عزت او پتمنی خزیدی. نو دا اغا مسائل دی چی طالبانی وایی زه فکر کوم طالبان بل هیڅ شي نه لري. یو ځل راغی وای چې ولا دغه څه چې کوم دی درسي کتابونه دي کې موږ غواړو اصلاحات راولو. خا دا څه رقم درس دی؟ دا څه رقم اصلاحات دوی راوستی چې چالوکان لپاره صحیح ده، اسلامي د جنکیو لپاره نه ده. کنه دوی نه غواړي چې اعلی نن وای چې خویندو ورونو موږ نه غواړو چې ښځې تعلیم وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. موږ هغه ډله یو چې نه خپل هم تعلیم کړی او نه غواړو بل څوک تعلیم وکړي. اوس موږ خپل کلونې که خپل خویندې که خپل ښځې پرېږدو بار ته چیرته لاړ شي تعلیم وکړي تحصیل وکړي، هغه بېله خبره ده. اوس مثلا د دوی کورنۍ پاکستان کې، قطر کې، امارات کې، سعودي کې، اروپا کې ژوند کوي او د تعلیم نه برخمن دي. یو نه غواړي چې جالبه ده او چې حتی د دوی یو ډېر ستر مشر نه یې په ټي وي شو کې پوښتنه وکړله چې ستا لور څه کوي. وایي ورته ښځینه معلم راځي کور کې درس ورکوي. و بدبخت خو ته پیسې لري، کوای شي یو بل ښځه چې هغه با تعلیمه ده راځي ایتا لور ته درس ورکوي. او که دا عمل کوم داسې لاړ شي خو بیا نو بل ښځینه مېرمن هم با تعلیمه نه پاتې کیږي چې راشي چې نورو ته تعلیم ورکړي. یعنی تعلیم سره د دوی شوق د خپل ښځو جنکیو خویندو لپاره شته، مګر د افغان ولس لپاره نشته.
شکریا بیبی. یو بل تپوس په کومه لکه پروګرام کې خو کم وخم پاتې دی، دا تپوس خامخا کول غواړم. په افغانستان کې د ښځو سیاسي ځواکمني ایته تاسو څنګه ګورایا؟ ښځې پیاوړې پاتې شوې دي په سیاسي توګه؟
ګوره، طالبان وایي موږ ناتو ماته کړه، امریکا مو وشړل، مګر د افغانستان ښځو په مقابل کې دی ناکام پاتې شو. نو زه ځان دومره پیاوړی ګڼم هغه ډله چې ادا کوي چې دا ټولې ناکامه کړل، د ښځو ته ناکام شو.
او یو بل تپوس په ایران کې چې څه حالات ولیدل شول، ښځې راپاسې دي، سړی هغوی سره ولاړ پاتې شو. په افغانستان کې چې ښځې اوس راوتې دي دوی مظاهرې وکړې د خپلو حقونو لپاره، سړی ولې چپ پاتې دي؟
دا دوه مختلف خبرې دي. د ایران خلک هماغه پوهې ته رسېدلی، یو نړیوال حمایت ورسره شته. دویم متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې زه دا نه وایم چې زموږ نارینه طالبان یا د هغوی اصول مني، ځکه نارینه هم ډېر د هغوی حرمت او احترام تر پښو لاندې کیږي، هغوی هم وهل کیږي او ټکول کیږي. مګر کیدای شي دوی هغه ځان ته بېغیرتي وګڼي چې راشي او طالبان په مخ کې خپل غږ جګ کړي چې بیرته یې طالبان ووهي. که نه ښځې خو وایي چې موږ خواس یم سلام نه لرو، مګر نارینه خو بیا په دې فکر باندې نه دي. خو یوه بله ډله سلا سره بیا د طالبانو په مقابل کې ولاړ ده. زه جنگ نور افغانستان لپاره نه غواړم، مګر د ایران که ایران خلک هم د دنیا نه حمایت نه درلوده، نو فکر کوم چې حتی د هغوی مظاهرې به اخبار هم نه کېده، ځکه چې اوس د دنیا سیاست هماغه خواته روان دی او په ایران کې د تعلیم کچه ډیره ده. د هغه خود آگاهي چې موږ ورته یو په ټولنه کې او هغه درک چې دوی لري هغه ډیر دی. د نظام سره مخالفت فکر نه کوم چې ایران او افغانستان کې متفاوت وي، کېدای شي په یوه کچه باندې، مګر تفاوتونه په جوړښتونو کې شته، په مسؤلیتونو کې شته. زه فکر کوم ډیر زر به موږ خپل افغان رونه هم خپل څنګ کې ولرو
ان شاء الله. او یو تپوس پکول غواړو او ریډونکو به هم اوریدل غواړي چې کله په 2021 کې طالبان واپس راغلل، مونږ داسې اوریدل دي چې تاسو ډېر د سنځو سره مخامخ وئ او ډېر په مشکلو حالاتو کې له هېواده وتلي وئ، هغه تجربه څنګه وه ستاسو؟
ترخه. اول خو ما زړه نه کېده چې زه خپل وطن پرېږدم، خپل کور پرېږدم، خپل هویت پرېږدم، مګر دا هم ځان ایما لپاره ډېر ستونزمنه وه، ځکه چې کله ناکله ما 15 کاله ورکه چې خپل نوم، هویت او تاریخ جوړ کړم. کنه مګر دغه نوم او هویت او تاریخ په هغه وخت کې زما لوی ستر دښمن و، نه تنها ما لپاره بلکې هغه خلک چې زما لپاره پناه راکړې وه او ما سره یو ځای وه. نو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې زما مسؤلیت هم دا و چې بیرته باید هغه غږ شم چې ومه. نو ترخه تجربه وه. خدای دې بیرته هغه ورځ راولي چې په سر لوړی، په آبادۍ او په خوشحالۍ بیرته هر افغان خپل وطن ته منډې وهي. هغه مې کور دی، هغه مې ګور دی.
ډېر ښه، شکریا بارک زی بی بی، ډېره مننه. بس په اخره کې بس تاسو نه تپوس کول غواړو زمونږ ټولو اوریدونکو او کتونکو ته بس تاسو څه پیغام وي؟
زما پیغام هماغه دی، ټولو نه خم دا دی چې یو بل سره مینه ولرئ او احترام، او کله هم هیڅ دښمن ته کستاسو کې فکرې او یا هم ستاسو چاپیر ځای مور کوي چې یا تاسو ستاسو ملک ستاسو کورنۍ تباه او برباد شي. ګورې کله هم دښمن ته تاسو ځای ورکه پوښي چې نور تاسو هغه په خپل لاس باندې خپل ژوند لپاره یو دایمي دښمن پیدا کوي. نو زما غوښتنم ټولو نم دا ده چې احترام او مینه مه هیروئ.
ډیر ښه، ډیره مننه، شکریہ بارک زی بی بی چې تاسو موږ له وخت راکو. اوریدونکو او د مشال ریډیو د فیسبوک یوټیوب کتونکو دا و د نن په خبرونه کې شکریہ بارک زی بی بی چې موږ سره نیغ په نیغه په سټوډیو کې خبرې کولې. موږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
لیلا دا پی خوری بنگری دماغ چا جس سرگی تو روی ما بملنکے لیلا دا پی خوری بنگری دماغ چا جس سرگی تو روی ما بملنکے لیلا دا پی خوری بنگری دماغ چا لیلا دا پی خوری بنگری دماغ
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.